بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه کې هیلی ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ وساته خپرونې سره زه علی اصغر عابدي له خپلې همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. نن د یکشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د غویه یا د سور د میاشتې 28 نیټه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1446 قمري کال د ذلقعدې د میاشتې له 6 سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، نن به هم د خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د ایران د خبرو اترو د نړیوال کانفرانس د اهمیت په باب یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به هم په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم درویو عربی هیوادونو ته د ترامپ د سفر پکله د دو افغان کارپوهانو صادق کریمزی او نجیب الله لکوزی په ګډون سره د هنداري تحلیلي خبرونه واورئ، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ وساته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د تهران د نړیوال خبرو اترو کانفرنس د مختلفو هیوادونو د لسکونو جګپورو چارواکو او د ملګرو ملتونو د استازو په ګډون پیل شو. عراق چې وویل ایران د سیمې لپاره یو باوري شریک دی، موږ د یوه عادلانه او متوازن توافق غوښتونکي یو. متقی او عراقچی په ایران کې د افغان کډوالو او نورو دو اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. په مشهد کې د طالبانو قنصل مړ شو. اسرائیل رژیم په غزه باندې د بریدونو زیاتولو سره د وړو ماشومانو په شمول 200 تنه شهیدان کړي دي. د یمن انصار الله غورزنګ نړیوالو هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړې ده چې نیواکي فلسطین ته خپل الوتنې بندې کړي.
درمنو اوریدونکو، سم پام وکړئ تفصیلي خبرونه ته. د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د تهران ډایلاګ یا نړیوال خبرو اترو کانفرنس په غونډه کې وینا کوله. په دې باندې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت به د سیمې او ټولې وادونو ولسون لپاره یو باوري شریک او د اعتماد وړ همکار وي، څرګنده کړه چې موږ د یو عادلانه او برابرې هوکړې غوښتونکي یو. ډیپلوماسۍ ته ژمن پاتې یو او تمه لرو چې هغه ظالمانه او یو اړخیز بندیزونه چې زموږ خلک یې مستقیم هدف ګرځولي په رښتینی او عملي توګه لرې سي. هغه د خپلو ویناوو په یو برخه کې د سیونیستي رژیم جنایت ته هم اشاره کړې ده. ویلي دي اکتوبر د 2023 میلادي کال اکتوبر راهیسې له 20,000 څخه زیات فلسطیني وګړي په غزې کې خپل ژوند د لاسه ورکړي دي، چې د هغوی لویه برخه ښځې او ماشومان دي. میلیونونه کسان بې ځایه سوي او د محاصرې او بشپړې قحطۍ په شرایطو کې ژوند کوي. د افسوس ځای دی چې نړۍ نه دی توانېدلی چې په دې جنایاتو باندې مناسب او مسؤولانه غبرګون وشي. د ایران خارجه وزیر په دوام کې ویلي دي چې د هغو قدرتونو درنده چوپتیا او بې حرکتي چې خپل ځان د بشري وجدان یا ضمیر مدافع ګڼي او د دې فاجعې په مخنیوي کې د نړیوالو ادارو بې وسي رښتیا هم زړهبوژنونکی او د نړیوالې بیدارۍ لپاره یو زنګ دی. د جنایتونه نسل وژنه ده، څرګنده ده چې دا وضعیت دوام نسی موندلی. سید عباس عراقچی جوته کړې ده چې د لویدیځې آسیا په سیمه کې بدلونونه یو ځلی بیا ثابته کړه چې د سیمې برخلیک باید د سیمې څخه بهر د قدرتونو پریکړو سره نه وي تړلی. سید عباس رخچی همداراز یادونه وکړه چې موږ د یوې عادلانه او متوازنې هوکړې غوښتونکي یو. داسې یوه هوکړه چې د اټومي وسلو د نه پراخېدو تړون په چوکاټ کې د ایران د اټومي حقوقو ته په بشپړ درناوي سره بڼه واخلي او په عیني توګه د ټولو بندیزونو لیرې کول تضمین کړي. د ایران اسلامي جمهوریت ډیپلوماسۍ ته ژمن دی او تمه لري چې هغه ظالمانه او یو اړخیز بندیزونه چې زموږ خلک یې زیانمن کړي لیرې سي.
د تهران نړیوال خبرو اترو کانفرنس د بهرنی چارو د وزارت د سیاسي مطالعاتو په مرکز کې د ایرانی او بهرنی چارواکو په پراخ ګډون سره پیل شوی دی. په دې غونډه کې د درو پنځو سیوادونو جکپور چارواکي، 200 پلاوی وزیران او د ملګرو ملتونو او نړیوالو ارګانونو استازو برخه اخیسته ده. د غونډه د څلویښت تخصصي پینلونو د خبرو اترو ژوندۍ خپرونې او د 500 بهرني رسنیو په پوښښ سره د ایران رول د یو مسؤول او مخکښ لوبغاړي په توګه د سیمه ییزې او نړیوالې ډیپلوماسۍ او د سیمه ییزې نوي نظم لپاره څرګندوي او د نوي سیمه ییز نظم په اکله د اجماع فضا رامنځته کوي. په دې غونډه کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان، خارجه وزیر سید عباس رخچی، د بهرني اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر کمال رازی، د عمان خارجه وزیر بدر البوسیدی، د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی، د تاجکستان خارجه وزیر سراج الدین مهرالدین، د عراق مخکنی لومړی وزیر عادل عبدالمهدی، د ارمنستان د ملي امنیت شورا منشی ارمان گریگوریان، د آذربایجان د ولسمشر مرستیال حکمت حاجیوف او ګن شمیر نور جکپوری او چارواکی او مختلف شخصیتونه حضور لري.
راپورونه وایي چې د ایران د خراسان رضوي ولایت په مشهد ښار کې د طالبانو لخوا ګمارل سوی سرقنسول فیضان الله ناصری نن سهار وفات سوی دی. په یاده قنسولګرۍ کې سرچینو د فیضان الله ناصری مړینه بخښنه غواړم د فیضان الله ناصری مړینه تایید کړې ده. دغه سرچینه وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې په مشهد کې د طالبانو د ټاکل شوي سرقنسول وضعیت خراب و او په روغتون کې تر درملنې لاندې و. قدر من اوریدونکو، وس هم روسیې ته د طالبانو د پلاوی د سفر پکله از موږ د خبریال راپور واوري.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ پلاوی روسیې ته خپل څلور ورځنی سفر وروسته په کابل کې د خپل سفر لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې دي. د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه سفر کې د تاتارستان او د موردویا له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو په اړه ګټورې ناستې کړې دي.
د روسیې هیواد د کازان و شاته د اسلامي امارت لاوي په څلور ورځني سفر په ترڅ کې د کازان فورم په افتتاحیه او اختتامیه د مراسمو د ګډون ترڅنګ یو لړ مهم مجلسونه او بحثونه درلودل چې دغه مجلسونه د تاریستان د جمهور رئیس او د مردویا د جمهور رئیس سره او د روسیې د فدراسیون د صدر اعظم د دوه مرستیالانو سره و.
د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال روسیې ته د افغان جکپوړي پلاوي سفر له لاسته راوړنو ډک بللی او ویلي دي چې د دغه سفر په بهیر کې د یاد هیواد له لوړپوړو چارواکو سره په ناستو کې د کرنیزو محصولاتو او صنایعو او همدارنګه د سوداګریزو ترانزیټي او ګمرکي مسایلو په اړه خبرې شوې دي.
نو دغه کوم مجلسونه چې د تاریستان او د مردویا د صدر زمانو سره و هغه د کرنیزو محصولاتو او صنعتي محصولاتو په باب باندې ډیر ګټوري او خوندوري خبري وسولې او د روسیې د فدراسیون د صدر اعظم د دوه مرستیالانو سره د تجارت او ترانزیت او د ګمرکي مسایلو مسلو کې هم خبري وسولې.
همدارنګه د صنایع او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي چې په دغه سفر کې د ملا برادر ملتیا کوله وایي روسیې فدراتیف ته د سرپرست حکومت د لوړپوړي پلاوي د سفر په ترڅ کې د دغه هیواد شرکتونو د افغانستان د قانونو د استخراج او پروسس، د افغان ترانس پروژې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د ترانسپورټي او ترانزیتي لارې په فعالولو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده.
یک سلسله توافقاتی که در این برنامه الحمدلله صورت گرفت روی بهتر شدن روابط اقتصادی هر دو کشور و همچنان روی بالا رفتن مقدار صادرات و واردات هر دو کشور، روی برداشتن موانع فرارای صادرات افغانستان، تجارت افغانستان با پول مروجه هر دو کشور رسید، حل مسائل داد و ستت بانکی، روی موضوعات هم انشاءالله خواهیم بحث کرد، آمادگی شرکت های روسی در بخش استخراج و پروسس مواد معدنی و هیدروکاربن ها و همچنان فعالسازی راه ترانسپورتی و ترانزیتی در بین روسیه و افغانستان.
د یادونې ده چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ لوړپوړي پلاوي په کازان 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه د تاتارستان جمهوریت مرکز کازان ښار ته سفر کړی و. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیرخان متقی پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه په یوه بیانیه کې ویلي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو امنیتي مسایلو په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو په اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په بیان کې راغلی دی چې امیر خان متقی غوښتنه کړې ده چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره ترسره شي. له دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو اترو نړیوال فورم کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی.
د یمن انصار الله غورځنګ بیا ځلی د سیونیس رژیم په هوایي میدانونو باندې توغندوي بریدونه کړي دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیا سري د یوې اعلامیې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د نیواکي فلسطین په زړه تل ابیب کې د بن ګوریون په هوایي میدان باندې په دوو توغندیو سره برید کړی. د وسلوالو ځواکونو ویاند زیاته کړې چې دغه بریدونه له غزې څخه په ملاتړ کې ترسره سوي. یحیا سري وویل چې په دغه برید کې له دوو هایپر سانیکو بالیسټیکو توغندیو چې یوه یې فلسطین دوه نومیږي او بله یې ذوالفقار نومیږي په وسیله ترسره سوي چې په ترڅ کې په د بن ګوریون هوایي میدان بند سوی او میلیونونه سیونستانو هم پناه ځایونو ته تیښتې لپاره مجبوره سوي دي. هغه زیاته کړه چې د یمن وسلوال ځواکونه یو ځلی بیا د اسلامي امت بچان ته بلنه ورکوي. آیا اسلامي امت چې شمېر یې 2 میلیارد تنه دي، غزې سره د مرستې له ترسره کولو او د 2 میلیون مسلمان د نسل وژنې له مخنیوي څخه عاجزه دی؟ یحیا سري ټینګار وکړ چې دا ټوله بې وسي سیونیست دښمن دې ته هڅوي چې نورو مسلمان هیوادونو ته هم لاس واچوي، لیکن یمن د خپل زړور او ایماندار مشر او مجاهد پوځ سره د غزې له مظلومو خلکو څخه ملاتړ او اسرایل رژیم سره مقابلې ته دوام ورکوي. اخوا بیا د انصار الله غورځنګ رسندوی مرستیال نصرالدین امیر خبرداری ورکړ چې د اسرائیل رژیم ټول هوایي میدانونه ناامن دي او د یمن له لوري د نه الوت زون په توګه اعلان شوی دی. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه په غزې باندې د سیونیس رژیم د بریدونو د زیاتوالي په غبرګون کې نیولې ده. نصرالدین امیر په خپل ایکس پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له ټولو نړیوالو هوایي شرکتونو څخه غوښتنه کړې چې د خپلو مسافرو د خوندیتوب په موخه د اسرائیل رژیم هوایي میدانونو ته خپلې الوتنې بندې کړي. هغه یادونه وکړه چې اسرائیل رژیم د یمنی توغندیو د شنډولو په اړه دروغ خبرې خپروي او که د توغندیو د پرېوتلو ویډیو وي نه وای، نو اسرائیل رژیم به د خپل هوایي دفاع په ماتې خوړلو اعتراف نه وای کړی.
د سیهونست رژیم ځواکونه په غزې باندې د بریدونو په نوي څپې سره 200 تنه شهیدان کړي او لسکونه تنه نور ټپیان کړي دي. تیره ورځ د عراق په پلازمینې بغداد کې د عربو هیوادونو په غونډه کې په غزې باندې د بریدونو د بندېدو او د سمدستي بشري مرستو د ورسېدو په ضرورت باندې ټینګار وشو. اخوا بیا د جرمني، اسپانیا او فرانسې په شمول یو شمېر غربي هیوادونو هم په غزې باندې د اسرائیل رژیم د بریدونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د سره مهاله په دوه کې د حماس غورزنګ او د سهونستي ژیم د پلاوی ترمیاز غیر مستقیم خبري اترې روان دي. خود د ټولو مسایلو سربیره د اسرایل ژیم پوز په غزه باندې خپل بریدونه څو چند زیات کړی دي او په غزه باندې سخت بمباریو ته مخه کړې ده. بیگاش په د سهونستي رژیم تیارې د خان یونس په شار کې د بیزایشی او فلسطینیانو په خیمو باندې سخت بمباری وکړې چې په پایله کې 15 دشتنه شهیدان او لسکونه تنه ټپیان شوې دي. د دې برید اکثر قربانیان هم ماشومان او ښځې دي.
تیر ورځ د مختلف اروپایي وادونو په لوی شارونو کې په غزي کې د سهونستي رژیم له لوري د نسل وژنې په غندنه کې پراخې مظاهرې سوې دي. د الجزیرې له راپور سره سم د جرمني په پلازمینې برلین او شتوتګارت او د ډنمارک پلازمینې کوپنهاګ کې په غزې باندې د سهونستي رژیم د بریدونو په خلاف مظاهرې ترسره سوې. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د نن ورځې د سیاسي تبصرې په برخه کې به په دې بحث وکړو چې د تهران د خبرو اترو نړیوال کانفرنس کوم اهمیت لري. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د تهران د خبرو اترو نړیوال کانفرنس د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د سیمې عملیات د نړۍ په نظم او بې نظمۍ کې تر سرلیک لاندې د غویې د میاشتې په 28مه او 29مه کې د 350 هیوادونو تقریبا 200 میلمنو په ګډون چې پکښې د مختلفو هیوادونو جګپوړي چارواکي هم شتون لري ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو یوه پلاوی د شمالي کوریا، اروپا، انګلستان، جرمني، ختیځ اروپا، ترکیه، ارمنستان، هند، جاپان، چین، روسیه، سعودي عربستان، عراق او فارس خلیج هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، ځانګړو استازو، مرستیالانو، پریکړه کوونکو، مهمو شخصیتونو، سفیرانو، د ډیپلوماسۍ استازو او نړیوالو پوهانو په ګډون د تهران په دغه غونډه کې مختلف شخصیتونه برخه اخیستي دي. یوه د نړۍ په کچه پیژندل سوې څیړنیزه اداره چې په دغه غونډه کې ګډون کوي د اګواش مؤسسه ده چې په نړیواله کچه د وسلو د نه پراختیا په اړه د څیړنې ترسره کوي او د خپلو اقداماتو او تولید سوي معلوماتو له مخې ډیر شهرت لري. د فلسطین وروستی حالات، مقاومت، راتلونکي سناریوګانې، د سیونیستي رژیم یرغلونه په لویدیځې آسیا کې نوی نظم او د نړیوال نظام بدیل جوړښتونه هغه موضوعات دي چې په دې کنفرانس کې به ورباندې بحث او خبرې اترې وسي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د عراق د کردستان اقلیم رئیس نیچیروان بارزانی او د ارمنستان د ملي امنیت شورا منشي ارمن ګریګوریان، همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین لاغو چارواکو څخه دي چې په دغه کنفرانس کې ګډون لري. د تهران د خبرو اترو نړیوال کنفرانس یوه ډیپلوماتیک او کلتوري پیښه ده چې هدف یې د هیوادونو او مختلفو تمدنونو ترمنځ د خبرو اترو مضبوطیا ده، په ځانګړې توګه د منځني ختیځ او اسلامي نړۍ په کچه. دغه ټولنه د هیوادونو او مختلفو فرهنګونو ترمنځ د نظرونو د تبادلې لپاره د یوه پلاټ فورم په توګه عمل کوي او د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو د زیاتوالي او د کړکیچونو د کمولو لپاره کوشش کوي. د ایران اسلامي جمهوریت له دغه کنفرانس څخه د خپل سیاسي، امنیتي او کلتوري دریځونو څرګندولو لپاره ګټه اخلي او په نړیوالو چارو کې خپل لیدونه او لومړیتوبونه په دې غونډه کې وړاندې کوي، په ځانګړې توګه د توندلاریتوب، بندیزونو او بهرنیو لاسوهنو په وړاندې د همکاریو لپاره. د اسلامي نړۍ یووالی یو له اصلي محورونو څخه دی چې په دغه کنفرانس کې پرې ټینګار کیږي. په دغه کنفرانس کې به د لویدیځې آسیا بدلونونه، د فلسطین او د یمن روانې چارې او د اسلامي هیوادونو ترمنځ اړیکې هم وڅېړل سي. دغه پیښه به ایران سره مرسته وکړي تر څو خپل تصویر د نړیوالو خبرو اترو او اصولې د ملاتړي په توګه پیاوړی کړي او د غرب د منفي تبلیغاتو په وړاندې د خپل دریځ ښودلو فرصت ترلاسه کړي. د تهران د خبرو اترو ټولنه په ایران کې د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ په برخه کې مهم رول لري او د فرهنګي او سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره د یوه ډیپلوماتیک ستراتیژۍ په توګه کارول کیږي، په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په کچه. دغه پیشام دارنګ د ایران حادثه سرګندوی چې د اسلامي نظریاتو د نږدې کولو او د تفرقه اچونکو سیاستونو په وړاندې د رهبرۍ رول ولوبوي. د تهران د خبرو اترو کانفرنس تر سره کول او د سیمې د چارواکو څېړونکو او خپلواکو نړیوالو بنسټونو پراخه برخه اخیستنه په سیمه ایزو او نړیوالو تعاملاتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اغیزمن رول ښکارندوی کوي. دا د نن ورځې سیاسي تفسیر. اوس به هم د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته وکتل وکړو. لا غوړسته به هم دریو عربي وادون ته د ترامپ د سفر پاکله د دوه افغان کارپوانو صادق کریمزی او نجیب الله کوزی په ګډون سره د اینداري تحلیلي خبرونه واوري چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مزګرانه او ساته خبرونه ختم شي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت شو.
ایران پتیرا اونای کی
د تهران رادیو ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پرزوینې ومني. د ایران د تیرونې د حالاتو او مهمو پیښو د څیړنې لونس پروګرام سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې دا پروګرام تر پایه واورئ.
اوریدونکو تیرونه د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای په غزه کې د سیونیست رژیم د جنایتونو او وحشي توپونو په وړاندې مقاومت د ټولو دنده وبلله. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای تیر دوشنبه د مرستندوی شهیدانو د ملي کانګري د ترسره کېدو د کمیټې د غړو په کتنه کې امدادګران د انساني صفاتو او انسان دوستۍ نشي وبللې او د ایران په ولس کې د انسان دوستۍ او له ځانه د تیرېدو د روحیې دوامدارۍ ته په اشارې سره ټینګار وکړ. د دې روحیې او پټه ټکی په غزه کې د سیونیستي رژیم جنایتونه او وحشي توبونه او ورڅخه د لویدیځ ملاتړ دی چې د دغه ډول خونخوارایو او د باطل د جبهې په وړاندې مقاومت د ټولو دنده ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سرشندنې او مرستې د روحیې مقابله او پټه ټکې په امبلانسونو او روغتونونو باندې حملې او د بې دفاع ماشومانو او ناروغانو وژل وبلل او وفرمایل نن سبا د دنیا د چارو اداره کول د دغو انسان ډوله ځناورو په لاس کې دي او د ایران اسلامي جمهوریت خپله دنده ګڼي چې د دغو وحشي توپونو او خونړي توپونو په وړاندې ودرېږي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د لویدیځو بدماشانو اصلي ستونزه د اسلامي ایران لخوا د هغوی د باطل تمدن نفی وبلله او وویل باطل په زوال او نابودۍ محکوم دی. البته د دې کار د عملي کېدو لپاره باید اقدام او مقاومت وسي او له بې عملۍ تیښتې باطل ته له موسکۍ کېدو او د هغه له ستایلو باید ډډه وسي چې د هغه د پرمختګ سبب ګرځي.
دوستانو د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداشان د کار او کارګر د اونۍ په مناسبت د زرهاو کارګرانو په کتنې کې د تولید لپاره د پانګونې په شعار عملي کېدل د کار د تر ټولو مهمې پانګې او د ټولنې د یوې ډېرې پیاوړې او همیشنۍ ستنې په توګه کارګرانو ته د جدي پاملرنې په برکت ممکن وبلل او د کارګرانو د کاري امنیت او خوندیتوب د تامینېدو مهارت زیاتېدو او د تولید په ګټه کې د کارګرانو د شریکولو په شان ضرورتونو ته اشاره وکړه او څرګنده یې کړه د ایراني شیانو محصولاتو استعمال باید په هیواد کې په یو کلتور بدل شي. البته د کلتور جوړونې په کار کې باید د کورنیو شیانو کیفیت ښه او لوړ شي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د تولید لپاره پانګونه په نوم د روان کار نومونې ته په اشاره سره د تولید تر ټولو مهمه پانګه او د ټولنې یوه مضبوطه ستنه کارګر وباله، او په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې مالی پانګونه د کارګر له هوډ او توانمانۍ پرته هیڅ ګټه نه کوي زیاته کړه. همدا وجه ده چې د اسلامي ایران د بدغواړو په شمول د ټولنو دښمنان د انقلاب له پیل راهیسې په دې لټه کې و چې کارګره ټولنه د اسلامي جمهوریت په فضا کې له کاره منع او معترض کړي. دوی هغو غرضي سیاستونو ته په اشارې سره چې د فلسطین د مسلې د هیرولو په لټه کې دي ټینګار وکړ. مسلمان ولسونه دي پرې نږدي چې په ډول ډول پروپاګنډو او د بې ربطه او بې معنا خبرو په کولو سره عامه افکار د فلسطین او غزې له مسلې او د سهنستي رژیم له جنایتونو جلا کړای شي. معظم را خود د سهنستي رژیم او د هغه د ملاتړو په وړاندې ودرېدل ضروري وبلل او وی ویل امریکا په حقیقي معنا له سهونستي رژیم ملاتړ کوي، او که څه هم د سیاست په نړۍ کې ځینې داسې څرګندونې کیږي چې ممکنه ده نور مطلب اخیستنې ترې وشي، خو حقیقت دا دی چې د فلسطین او غزې مظلوم خلک نه یوازې له سهونستي رژیم سره بلکې له امریکا او انګلستان سره مخامخ دي، او هغوی د جنایتونو او وژلو د مخنیوي پر ځای جنایتکاران دا ډول د وسلو او امکاناتو په ورلېږلو سره پیاوړي کوي او مرسته یې کوي. د انقلاب معظم لارښود په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د روانو پیښو په اکله ځینې شعارونه او خبرې باید د فلسطین د مسلې د هیرېدو سبب نشي څرګنده کړه، د متعال خدای په توفیق او عزت او جلال سره به فلسطین په سهونستي نواګرو بریالی شي، او د باطل بهیر د څو ورځو د ولکه به پای ته ورسوي. همدارشان کوم کارونه چې په سوریه کې کوي د هغوی د قوت نخه نه ده، بلکې د کمزوری نخه یې ده، او د لا زیاتې کمزورتیا لامل به هم وشي.
ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د اسلامي مشورتي شورا د خپلواکو ډلو له غړو سره په یوه غونډه کې وویل له امریکا سره غیر مستقیمې خبرې اترې به معظم رهبر سره په بشپړه همغږۍ کې ترسره سي، او د هغه لارښوونې به په دې لاره کې زموږ د لارې مشل وي. د ملت ژوند او معیشت مو په خبرو اترو پورې نه دی تړلی او نه به یې هم وتړو. موږ به د خبرو اترو په بهیر کې په هیڅ ډول له خپل اصولو څخه شاته نسو، او په ورته وخت کې تاوتریخوالی هم نه غواړو. ولسمشر د نژاد، مذهب او توکم پرته د انسانانو د برابرۍ په اړه دیني لارښوونې د حکومت لپاره الهام بخښونکې او د حکومتدارۍ یوه مهمه ځانګړتیا وګڼله، او زیاته یې کړه د ایران د ولس ټولې برخې له قومیت، نسل او نژاد، مذهب او عقیدې څخه پرته له مساوي حقوقو څخه برخمن دي، او حکومت ټولو وګړو ته له تبعیض پرته خدمات وړاندې کوي. خپل او دغه کار خپل حتمی دنده ګڼي.
د ایران د اسلامي شورا پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم تیرونی د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د بین المجالس اتحادیه په 19مه غونډه کې وویل په لویدیځ آسیا کې د شخړې جړه له سهونستي مافیا څخه د امریکا د رژیم ملاتړونه دي. د دغه نیواک او جنایت په مقابل کې د سیمې خلکو مقاومت ته مخه کړې ده. قالیباف زیاته کړه امریکا زموږ په ګران ایران باندې زیات نه زیات دباو راوړی دی، خو د ایران اسلامي انقلاب به د سلطې په نظام باندې ډګر ورځ په ورځ لا تنګ کړی دی. دا شان چې د مقاومت پیغام حتی د هغوی پر پوهنتونونو ته هم رسیدلی، او مجبور شوي دي چې د محصلینو په اخراج لاس پورې کړي او د پوهنتونونو بودیجه بنده کړي. د ایران د اسلامي شورا مشر څرګنده کړه موږ د خپلو گاونډیانو ورونه یو او د خپلو وسلو د خرڅون د بازار د ګرمولو لپاره په سیمه کې د امریکایانو د اختلاف اچونې مخالف یو. ټول پوهیږي چې ایران د اټومي وسلې په تکل کې نه دی. د سیمې امنیت به له سیمې د بهرو هیوادونو له لاسوهنو پرته خپله د دې سیمې د هیوادونو په ملګرتیا سره رامنځته شي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د حکومتي کابینې د غونډې ترڅنګ په عربستان کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا د ایران په اړه د ترسره سویو خبرو په هکله وویل. د امریکا د ولسمشر څرګندونې یوې غولونکې نظریې په توګه بیان سوي. عراقچی زیاته کړه دا څه چې ټرمپ د پرمختګ او ترقۍ له لارې برخمنتیا ته د سیمې د هیوادونو د ګروهنی او دلچسپۍ په هکله وایي په حقیقت کې همهغه لاره ده چې د ایران خلکو په خپل انقلاب سره غوره کړې وه او د یوه خپلواک ولسواک او آزاد او سوکاله هیواد د درلودلو لپاره یې وهلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا امریکا ده چې په تیرو 40 کلونو کې د بندیزونو، فشارونو او پوځي او ملکي ګواښونو له لارې د ایران د ولس د پرمختګ مخه نیولې ده. د اقتصادي ستونزو مسؤول امریکا او د هغه متکبرانه پالیسۍ دي چې د ایران پر خلکو یې تحمیل کړي دي چې د یو غیر خپلواک او اطاعت کوونکی نظام غوښتنه کوي چې دا د ایران د خلکو له وقار او عزت سره په ټکر کې ده. عراقچی دې ته په اشارې سره چې ټرمپ اوس په همدې غونډه کې د زیات نه زیات فشار پر پالیسۍ بیا ټینګار او تایید کوي وویل د امریکا ولسمشر په سیمه کې د اسرایلو په ټولو جنایتونو سترګې پټې کړې دي او هڅه کوي چې ایران د یوه ګواښ په توګه وړاندې کړي. دا خالصه دوکه ده او د ګواښونو د ځای بدلول دی. د سیونیس رژیم لخوا په وروستیو میاشتو کې په سوریه کې د ترسره سوي نیوکه کچه د غزې له ټولې سیمې څخه زیاته ده. سیونیس رژیم په غزه کې یو ولس تر اقتصادي معاصرې لاندې راوستی دی. دا ټولې مسلې له پامه غورځول کېږي او په ورته وخت کې هڅه کوي چې ایران د سیمې لپاره د یوه ګواښ په توګه وړاندې کړي تر څو اصلي ګواښ هیر سي، خو دوی به په دې لاره کې هم بریالي نه سي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په خپل ایکس اکاونټ کې لیکلی دی چې ایران له امریکا څخه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول هیڅ لیکلی وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. عراقچی زیاته کړه هغه پیغامونه چې موږ او نړۍ یې ترلاسه کوو لا هم سربدالونکي او متضاد دی. په عین حال کې د ایران دریځ لا هم پریکنده او څرګند دی. زموږ د حقوقو احترام وکړئ او بندیزونه لیرې کړئ، که داسې وشي نو موافقه کیدلی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیڅ داسې سناریو نشته چې پکې ایران په سوله ییزو اهدافو سره د بډایونې لپاره له خپل حق څخه چې په سختۍ ترلاسه شوی دی سترګې پټې کړي. هغه حق چې د اټومي وسلو د نه خپرولو د تړون نور ټول غړي یې هم لري. عراقچی ټینګار وکړ د ایران ستر ولس د هغو کسانو په وړاندې خپل قدرت او مضبوطیا په ښه توګه ښودلې ده چې د خپلو غوښتنو د تپلو هڅه کوي. موږ تل د متقابل احترام پر اساس د ولاړو خبرو اترو هرکلی کوو او همیشه هر ډول زوربینه او بدماشي ردوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدعی شو چې هیواد یې له ایران سره د نامستقیمو خبرو اترو په چوکاټ کې چې د عمان په منځګړیتوب روان دی ایران ته یو رسمي وړاندیز کړی دی.
د ایران د خارجه وزارت وایاند اسماعیل بقایی د ایران او امریکې د غیر مستقیمو مذاکراتو په بهیر کې د بندون د شتون په هکله د ځینو ادعاو په اړه وویل دا ډول لوړې ژورې په هر ډول مذاکراتو کې راتلای سي. پا
په تیره بیا په دومره حساسې مذاکرې کې چې دواړه لوري په یو بل باندې د بې اعتمادۍ اوږده مخینه لري. بقایي د ایران او امریکې د مذاکراتو او په اړه یې د ادعاوو او ګنګوسو په باب وویل دا چې خبرې اترې وسوې او دواړه لورو یې د دوام غوښتنه کړې، د دې نښه ده چې مذاکراتي بهیر به جاري پاتې سي. بقایي د مذاکراتو د پنځم پړاو د ځای او وخت پاکله وویل د عمان خارجه وزارت به د مذاکراتو د منځګړي او تسهیلونکي په توګه له ایران او امریکایي لوري سره په تعامل کې د راتلونکي پړاو ځای او نیټه اعلان کړي او په صلاح مشورو بوخت یو تر څو معلومه سي چې دواړو لورو آخر کوم وخت مناسب کړي.
او د ایران او اروپایي ټریکا ترمنځ خبرې اترې په استانبول کې ترسره شوې. د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په چوکاټ کې د ایران او تهران په خوا کې د دری اروپایي هیوادونو یعنی برېټانیا، جرمني او فرانسې ترمنځ خبرې اترې وشوې. دا غونډه په استانبول کې د تهران په قونسلګری کې ترسره شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی او د بهرنیو چارو وزارت بل مرستیال مجید تختروانچی په استانبول کې د درې اروپایي هیوادونو د سیاسي مدیرانو کوربه توپ وکړ. غریب آبادی زیاته کړه موږ نظرونه تبادله کړل او د غیر مستقیم اټومي خبرو اترو او د بندیزونو د لیرې کولو د وروستي حالت په اړه مو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر وویل ایران او درې اروپایي هیوادونه هوډ لري چې ډیپلوماسي وساتي او په غوره توګه یې وکاروي او که اړتیا وي نو بیا به سره وبینو تر څو خبرې اترې دوام ومومي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی هم په یو یادداخت کې د ټیکې ته په اشاره سره چې ایران له اروپا سره په اړیکو کې یو نوی باب ته تیار دی وویل له شخړو او کشالو سره سره د ایران او اروپا د اړیکو تاریخ بډایه اډانه لري.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د دې خبرونی وخت پم دی ځکه پایتر سیجی حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
دایم مل او ملګریش
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره به ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر زاته ولا خو غنایم او تاسو هیندر خبرونه اوري. د 2015 کال د مئی په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سعودي عربستان، قطر او متحده عربی امارات ته خپل د دوهمې دورې د ولسمشرۍ لومړی سفر وکړ. دا سفر چې د مئی له 14 تر 16 پورې دوام درلود، د خلیجي هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړتیا او اقتصادي همکاریو د پراخولو په موخه ترسره شو. په سعودي عربستان کې د ترامپ هرکلی د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا کاملا په نوې بڼه وشو. د دې سفر پر مهال د سعودي عربستان لخوا امریکا څخه د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو تړون لاسلیک کړ. د دې سفر پر مهال د سعودي عربستان له لوري په امریکا کې د 6.5 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونې هوکړه هم لاسلیک شوه. دغه راز ترامپ ته د سرو زرو په ګډون بېلابېلې ډالۍ هم ورکړل شوې. د قطر امیر بیا ترامپ ته د 400 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوه ځانګړې الوتکه ډالۍ کړه. متحده عربي اماراتو په راتلونکي کلونو کې په امریکا کې د نږدې 1.5 تریلیون امریکایي ډالرو د پانګونې هوکړه وکړه. دغه هیواد کې ټرمپ ته د هر کلی په موخه نجونی د ویښتانو په خوځولو سره عجیبه نڅا وکړه. ټرمپ د دوبۍ مشهور شیخ زاید جماعت ته جوړل شو. د منځني ختیځ د درې هیوادونو ته د ټرمپ څلور ورځنی سفر نړۍ حیرانه کړه، او د یادو هیوادونو له لورې ټرمپ ته چمتو شوی هرکلی ډالۍ ورکړي، او همداراز هوکړه لیکونه یې امریکا ته د باج ورکړې په توګه یاد کړل. خو د دې هیوادونو په منځ کې د فلسطین په نوم یو هیواد چې پکې د امریکا په ملاتړ د سهونیستي رژیم له لورې نسل وژنه روانه ده، د لوږې له امله یې ډیری د ژوند له وروستیو شیبو سره مخ دي، او آبادي له خاورو سره برابره شوې. چا ورته هیڅ پاملرنه ونه کړه. ایا لازمه نه وه چې ټرمپ ته د نجونو د نڅاګانو پر ځای د فلسطین د خلکو انځورونه ایښودل شوي ول؟ ایا لازمه نه وه چې ټرمپ ته د ډالیو پر ځای د غزې له فقر سره مخ خلکو ته خوراکي توکي لیږل شوي وي؟ خو پښتو کې ویل کېږي څنګه هغه چې هغه ځمکه سوځي چې اور پرې بل وي. نو د منځني ختیځ د یادو درې هیوادونو شیخانو په حقیقت کې د فلسطین په وینو ټرمپ ته غالۍ خپره او هغه پرې قدمونه کېښودل. خو په مسلمان نړۍ کې ولې دا چاره روانه ده؟ د همدې موضوع بحث کولو لپاره مو د تهران ریډیو هندره خپرونه ځانګړې کړې. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو، یو لنډه د بلرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو د نوردون خو یو ځل بیا هم خرغلاس تاسو هندره خبرونه اوري چې منځني ختیځ ته د ټرمپ د سفر په اړه مو چمتو کړي. بس کرا سره لیکوال او ژورنالیست هاغلی نجیب الرحمن الکوزی، یو د مسایلو کارپو هاغلی محمد صادق کریم زای ملمانه دي. خپل دوړو ملمنو تاسو درنو ته خرغلاس وایم. ستړي مشي الکوزی صاحب، بس بل تاسو څخه پیل کړو. سعودي عربستان، قطر او متحده عربي امارات ته د ټرمپ سفر د قربې وادونو هرکلای هوکړه لیکونه او ورته چمتو شوی دالی متعقب کړي، دغه سفر څه ډول ازیابي کوي؟
امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سه سفر منځني ختیځ ته چلومړی سعودي عربستان ته ولاړ، بیا قطر ته، او خپل سفر یې متحده عربي اماراتو کې پای ته ورسو، او هرکلی هم په یو بشان ډول تر سره شو. دغه درې وړو هیوادونو مشران د ټرمپ خرغلاس لپاره هوایي ډګرونو ته ولاړ، هلته یې ډیر درناوی ورته وکړ. نو دا دینه څرګندېږي چې دغه هیوادونو مشران ویره لري د خپل نظامونو دوام لپاره، ویره لري. دوی دا ویره لري چې حسینه د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونه چې د امریکا په خوخه خپل حکومتي چارې، خپل نظامونه دوی په خوخه مخته نه وړل، او هغه نظامونه له سقوط سره مخ شول، دوی هم په هغه برخلیک اخته شي. که مونږ وګورو د دغه درې هیوادونو مشرانو ټرمپ ته د میلیونو ډالرو ډالۍ ورکړې، تلاونه نیولې تر تیاری پورې دوی ته ډالۍ ورکړله، ټرمپ ته ډالۍ ورکړه. نو دا یو ډول دغه هیوادونو ویره ښکاریږي چې دوی لا هم د خپل هیواد د وګړو نه ویره لري، هسې نه چې که چیرې دوی امریکا سره اړیکې خراب شي، امریکا د دوی هیوادونو کې لاسوهنه وکړي، او هغه خلک چې دي نظامونو مخالف دي هغه دوی خلاف راپورته کړي. بل مهم موضوع هغه دا ده چې دغه سفر نه د اسلامي هیوادونو یا د اسلامي نړۍ مسلمانانو یو ډول هیله هم درلودلې، او دوی هیله دا ویشي په غزه کې چې د تیرو دوو کلو راهیسې د اسرائیل لخوانه ړندې بمباری کیږي، هلته هر څه له منځه وړي دي. تقریبا هلته نه د ملکي ودانۍ پاتې ده او نه نظامي ځایونه پاتې دي، هر څه له خاورو سره خاورې شوي دي. تقریبا د 50,000 نه بره زیات ماشومان د ښځو په ګډون خلک شهیدان شوي دي، همداسې زرګونه ټپیان دي. نو خلکو دا هیله درلودله، اسلامي نړۍ مسلمانانو دا هیله درلودله چې دغه مشران به، دغه درې هیوادونو مشران به په ټرمپ باندې فشار راوړي، او اسرائیل به دې ته قانع کړي چې یو داسې اوربند ته غاړه کېږدي چې د فلسطین د غزې ولسونه د آرامۍ ساه واخلي. که وګورو اوس مهال په غزه کې قحطي ده، د خواړه نشته ده، او به نشته ده، ماشومان له او د ولګي له عمله خپل ژوند بایلي. نو دغه مشران نه دا هیله وه چې دوی په ټرمپ فشار راوړي او ټرمپ به وهڅوي چې هغه اسرائیلو ته ووایي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. که موږ وګورو د اسرائیلو جګړه د امریکا په مشوره مخته روانه ده. امریکا چې وغوښتل په فلسطینیانو سره اوربند شو، حماس سره اوربند شو، چې امریکا خوښه نه وه هغه اوربند پای ته ورسېده. نو دغه هرکلی د مسلمانانو چې صحیح دغه هیواد اسلامي هیوادونو څخه لرلې، په ځانګړي ډول سعودي نه، نو سعودي پاچا ولیعهد د مسلمانانو داخلي پوره نه کړي، مسلمانان نه هیلي کړي دي.
کور ودان هغلی نجیب الرحمن الکوزی صاحب چې جواب مرکړ. کریم صاحب له تاسو مننه چې بس تراغلی. تاسو دغه سفر څنګه ارزیابي کوي؟ ډالی مو تعقیب کړي هر کلای او پراخه هوکړه کونه ورسره اصلي کېدل، دا څه پیغام لري؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه اولنی سفر چې خپل د ولسمشری پر مهال د خلیجی هیوادونو بالخصوص قطر، امارات او سعودي عربستان ته وکم، دغه سعودي عربستان او دغه نور خلیجی هیوادونو هرکلی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته چې کومه سی وشو، نو دغه د اسلامي اړخه او یو مسلمان له نظره چې موږ یې وسیلو، نو امریکا ولسمشر چې و په سیاسي لحاظ دغه سفر د امریکا نفوس پراخولو، نه د مساوي اړیکو جوړول، بلکې سعودي عربستان سلګونو میلیارد ډالرو قراردادونه د امریکا ولسمشر سره وکړل چې ډیری د وسلې خرڅلاو لپاره او د وسلې د اسلامي امت دفاع لپاره نه ول، بلکې دغه وسلې به آینده کې د اسلامي امت خلاف استعمالیږي. که په اقتصادي لحاظ راشو، دا تړونونه د اسلامي هیوادونو امریکا تابع کړل او خپلواکۍ ته یې زیان ورسو، دا یو ډول باج ورکولو تر څو امریکا خوشحاله وساتل شي. د مسلمانانو خوشحالېدو ته یې کوم دغه نه ګټه نه وه، ځکه که د مسلمانانو خوشحالېدو ته یې ګټه وه، نو باید د غزې مسلمانانو یادونه پکې شوی وای، اوربند شوی وای، په سل زره او یو نیم سل زره او دوه سوه زره کسان په غزه کې شهیدان کیږي، نو هغه ته هیڅ کوم پاملرنه پکې ونه شو. په مذهبي لحاظ کې وګوري، نو ټرمپ له راتګ وروسته ځینو اسلامي هیوادونو لکه لویدیځ کلتور ته پراخه لاره ورکړل شوه. کنسرتونه، ګډو پروګرامونو، ښځو ازادي په نوم داسې کارونه وشول چې اسلامي ارزښتونو سره ټکر لري. په لنډه به داسې درته ووایم خوږیاڼی صاحب محترم، چې ټرمپ سفر د اسلامي نړۍ عزت، خپلواکي، عقیدې خلاف و، او دا سفر د دوستۍ نخ نه بلکې د کمزورتیا نخ ښکاره کېدله د خلیج اسلامي هیوادونو لپاره.
ډیر زیاته مننه هغلی صادق کریم زاد چې جواب مو راکړ. دوستانو د خبرونې پرې برخه کې ورزو یو ویلنډې د می تعبیر تر ګرځو. دوستانو یو ځل بیا هم خرغلاس تاسو هم در خبرونه اوري چې منځنی ختیځ درې هیوادونو ته د ټرمپ د وروستي سفر په اړه مزنګړي کړي. بس دوام ورکو. الکوزه صاحب، سعودي، قطر او متحده عرب امارات دغه حیرانون کې هر کله یو ډالیو او هوکړه لیکونو په خوا کې د غزې په اړه مسؤلیت نه درلود، ترڅو ټرمپ سره د غزې د نسل وژنې د پای ته رسیدو په اړه واضح بس کړی وو.
له دغه اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي څخه د اسلامي نړۍ د مسلمانانو دا هیله وه چې په فلسطین کې کوم نسل وژنه روانه ده، مسلمانان شهیدانیږي، او د اسرائیل لخوا نه په عربي هیوادونو کې کوم ظلمونه روان دي، هغه ته به د پای ټکی کېښودل شي. د امریکا ولسمشر نه به غوښتنه وشي چې په اسرائیلو فشار راوړي. کوم جګړې چې په دغه هیوادونو کې روان دي، امریکا په خوښه اسرائیلو روانې کړې دي. اسرائیل په ځان ته نشي کولای چې فلسطین کې جګړه وکړي، لبنان کې حزب الله سره جنگ ترسره کړي، همداسې په سوریه کې هوایي بریدونه کوي، او همداسې په نورو اسلامي هیوادونو باندې اسرائیل وخت نا وخت بریدونه ترسره کوي، او دا د امریکا په خوښه کې او د امریکا په مرضی دغه بریدونه ترسره کیږي. خو بدبختانه چې سعودي او همداسې قطر او متحد عربی امارات او مشران د خپل قدرت د دوام لپاره له امریکا سره تړونونه لاسلیک کړل، خو دغه هیوادونو کې چې د اسرائیل لخوا نه کوم ظلمونه روان دي، وحشتونه روان دي، د هغې د پای ته رسولو لپاره کوم ځانګړی اقدام ونه کوو، د امریکا په ولسمشر فشار را نه وړو، دوی فقط د امریکا ولسمشر ته ډالۍ ورکړلې او امریکا ولسمشر یې خوشحاله ولیږه، او هغه هیله چې د اسلامي هیوادونو د مسلمانانو څخه دغو مشرانو څخه وي بدبختانه هغه دوی پوره نه شو کړلی. او له دې وروسته فکر نه کوم له دې وروسته به اسلامي نړۍ مسلمانان چې دي د دغو دغه هیوادونو مشران چې ځانته مسلمانو هیوادونو مشران ځانته وي نورې په خوله باندې باور وکړي او دوی په خوله باندې خپل هغه کارونه مخته یوسي.
ډېره زیاته مننه هغه له نجیب الرحمن الکوزه چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. کریم زی صاحب، ولې د منځني ختیځ د درې هیوادونو غزه هېره کړه او له ټرمپ څخه هیڅ غوښتنه په دې برخه کې ونه کړه؟
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر خلیجي هیوادونو ته تمې داوي چې غزه کې باید اوربن وشي، په سلهاو کسان په غزه کې د ورځې شهیدان کیږي، دغه مخنیوي باید شوی وي، او دغه کوم اولیه ضرورتونه لکه خوراکي توکي او وغیرہ نو دغه باید غزه ته رسول شوی وي غزه مسلمانانو ته. نو دغه یو په کیادونه نه ده شوی او خاص د کوم نظر دی ته نه ده شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر خلیجی هیوادونو ته بالخصوص باید وغندل شي. دا سفر چې وو د اسلامي امت د ازادۍ نخ نه و بلکې د اسلامي امت د کمزورتیا نخ و، نو دا باید وغندل شي.
ډیر زیاته مننه هغه لای محمد صادق کریم زای چې بس راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. خپلو دواړو میلمنو ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. دوستانو، اوسنۍ خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا هم په سپیڅلې ورځ سپارم. الله مل. Thank you.